درسولانو عملونا نهم فصل شاول پیسا باندې ایمان راوړي. په هماغه وخت کې شاول لا د تښتن عیسا پیروانو ته د قتل سخت خبرداری ورکولې. هغه لوی کاهن ته لاړ او د هغه څخه یې وغوښتل چې د دمشق د کنیسو دپاره لیکونه ورکړي چې که چیرې هلته داسې سړی یا ښځې پیدا کړي چې د تښتن عیسا د لارې پیروان وي نو هغه ونیسي او اورشلیم ته یې راولي. کله چې شاول دمشق ته نږدې کېده نو ناڅاپه د آسمان څخه یوه رڼا د هغه شاوخوا وځلیدله. هغه په ځمکه باندې راولوید او یو آواز یې واورید چې ویل یې: شاوله شاوله، ته ولې ما ځوروې؟ شاول پوښتنه وکړه: ای څښتنه، ته څوک یې؟ ځواب راغی: زه عیسایم، یعنی هغه څوک چې ته یې ځوروې. اوس پاڅېږه او ښار ته لاړ شه او هلته به تا ته وویل شي چې څه باید وکړې. کوم کسان چې د شاول سره په سفر کې ملګري وو غلي ولاړ وو. هغوی آواز واورید خو هیڅوک یې ونه لیده. نو شاول د ځمکې څخه راپورته شو او سره له دې چې سترګې یې غړېدلې خو څه شی یې نه شو لیدلی. نو ملګرو یې هغه له لاسه ونیوه او دمشق ته یې بوته. هغه تر درې ورځو پورې ړوند وو او نه یې څه خوړل او نه یې څښل. په دمشق یو ایماندار اوسېده چې حنانیا نومېده. هغه رویا ولیدله چې څښتن ورته وویل: اے حنانیا. هغه ځواب ورکړ: اے څښتنه، زه حاضر یم. څښتن هغه ته وویل: پاڅېږه او هغې کوڅې ته لاړ شه چې د مستقیمې کوڅې په نوم یادیږي او د یهودا په کور کې د شاول په نوم د یو تن څخه چې د ترسوس د ښار څخه دی پوښتنه وکړه. هغه همدا اوس دعا کوي. هغه په رویا کې ولیدل چې د حنانیا په نوم یو سړی راځي او د هغه په سر باندې به لاس ږدي تر څو هغه بیرته بینا شي. حنانیا ځواب ورکړ: ای څښتنه، ډیرو خلکو ماته د دې سړي او د هغو ټولو بدیو په هکله چې هغه په اورشلیم کې ستا د خلکو سره کړي دي ویلي دي او مشرانو کاهنانو هغه ته اختیار ورکړی چې دمشق ته راشي او هغه ټول خلک چې ستا نوم اخلي ونیسي. خو څښتن هغه ته وویل: لاړ شه، ځکه چې دا سړی یوه وسیله ده چې ما غوره کړی دی تر څو زما نوم غیر یهودیانو، د هغوی پاچاهانو او د اسرائیلو قوم ته ور وپیژني. زه به پخپله هغه ته وښیم چې هغه باید زما د نوم په خاطر څومره کړبونه وزغمي. نو حنانیا روان شو او هغه کور ته ورننوت چې شاول پکې اوسېده او خپل لاس یې په شاول باندې کېښود او ورته ویې ویل: اے شاول وروره، کله چې ته دلته را روان وې نو تښتن، یعنی هماغه عیسا چې تا ته په لاره کې درښکاره شو، زه را لېږلی یم چې ته بیرته بینا شې او د روح القدس څخه ډک شې. سمدلاسه د شاول د سترګو څخه د پوستکو په شان شیان را وغورځېدل او هغه بیرته بینا شو. بیا هغه راپاڅېده او د تعمید غسل یې واخیست. له هغې وروسته هغه ډوډۍ وخوړله او بیرته یې قوت پیدا کړ. شاول په دمشق کې واز کوي. شاول یو څو ورځې په دمشق کې د ایماندارانو سره پاتې شو. هغه سمدلاسه کنیسو ته لاړ او واز یې پیل کړ او ویل یې چې عیسا د خدای زوی دی. هر چا چې د هغه خبرې اورېدلې نو حیران بشول او پوښتنه به یې کوله: آیا دا هماغه سړی نه دی چې په اورشلیم کې به یې هغه خلک له منځه وړل چې د عیسا نوم به یې یادوه؟ هغه دلته د دې مقصد دپاره نه دی راغلی چې دا خلک ونیسي او لاس تړلې یې مشرانو کاهنانو ته بوځي. خو د شاول د واز کولو قدرت نور هم زیاتېده او په خپلو قانع کوونکو دلیلونو یې ثابتوله چې عیسا هماغه واده شوی مسیح دی او د دمشق یهودیانو ورته ځواب نه شو ویلی. ډېره موده وروسته یهودیان سره راټول شول او دسیسه یې جوړه کړه چې شاول ووژني. هغوی شپه ورځ د ښار په دروازو کې څوکیداري کوله تر څو هغه ووژني. خو شاول د هغوی له دسیسې څخه خبر شو. نو یوه شپه د شاول پیروانو هغه په ټوکرۍ کې د ښار د دیوال د سوري په لاره راښکته کړ. شاول په اورشلیم کې. کله چې شاول اورشلیم ته ورسېده نو کوښښ یې وکړ چې د نورو ایماندارانو سره یو ځای شي. خو هغوی ټول د هغه څخه وېرېدل، ځکه چې هغوی په دې باور نه درلود چې شاول په رښتیا سره ایماندار شوی دی. بیا برنباس د هغه سره مرسته وکړه او هغه رسولانو ته بوته او هغه ته ویل چې شاول څنګه دمشق ته پلار کې تختن عیسا ولید او هغه څنګه د شاول سره خبرې وکړلې. همدارنګه برنباس هغه ته ویل چې شاول څنګه په دمشق کې پزړه ورتیا سره د عیسا په نوم واز وکړ. نو شاول د هغه سره پاتې شو او په اورشلیم کې د هغه سره ګرځید او په زړه ورتیا سره د تختن عیسا په نوم واز کاوه. هغه به د یونانی ژبو یهودیانو سره خبرې او بحث کاوه، خو هغوی کوښښ کاوه چې شاول ووژني. کله چې ایمانداران د دې څخه خبر شول، نو شاول یې قیصریې ته بوته او بیا یې هغه د ترسوس ښار ته ولېږه. نو په ټوله یهودیا، جلیل او سامرا کې کلیسا ارامه وه او قوي شوه. ایماندارانو د تختن څخه په ویره کې او د روح القدس په مرسته پرمختګ کاوه او شمیر یې زیاتېده. پتروس په لادا او یفا کې پتروس بهر ځای ته سفر کاوه او یو ځل هغه د هغو ایماندارانو د لیدلو دپاره چې د لدا په ښار کې اوسېدل لاړ. په هغه ځای کې هغه د اینیاس په نوم یو سړی ولیده چې شل وو او د اتو کلو راهیسې په کټ کې پروت وو. پتروس هغه ته وویل، اے اینیاسا، عیسی مسیح درته شفا درکوي، پاڅېږه او بستره دې راټوله کړه. او هغه سمدلاسه پاڅېده. هغو ټولو خلکو چې په لادا او شارون کې اوسېدل اینیاس ولیده او په تښتن عیسا یې ایمان راوړ. پتروس تبیتا بیرته راژوندی کوي. د یفا په ښار کې یوه ایمانداره ښځه اوسېدله چې تبیتا نومېدله. په یونانی ژبه کې د هغې د نومنه هوسۍ ده. هغې تل نیک کارونه کول او د غریبانو سره یې مرسته کوله. په دې وخت کې هغه ناروغه او بیا مړه شوه. خلکو هغې ته غسل ورکړ او پاس په بلخانه کې یې د هغې مړی کیښود. یفا د لدې څخه ډېره لرې نه وه او ایمانداران خبر شول چې پتروس په لدا کې دی. نو هغوی دوه تنه ور ولېږل او د هغه څخه یې وغوښتل چې زر تر زره موږ ته ځان راورسوه. نو پتروس پاڅېده او د هغوی سره روان شو. کله چې هغه راورسېده، نو پاس بلخانې ته یې بوته. ټولې کونډې ښځې د هغه څخه راتاوې شوې. هغوی ژړل او هغه کالي او چپنې چې تبیتا د خپل ژوندانه په وخت کې ګنډلي وو هغه ته وښودل. پتروس هغوی ټولې له کوټې څخه وویستلې. هغه په ګونډو شو او دعا یې وکړه. بیا یې مړي ته مخ راواړوه او ویې ویل، تبیتا پاڅېږه. هغې خپل سترګې وغړولې او کله چې پتروس ولیده نو کېناستله. پتروس هغې ته لاس ورکړ او هغه یې په پښو ودروله. بیا پتروس ټول ایمانداران او کونډې راوغوښتلې او تبیتا یې ورته ژوندی وسپارله. دا خبره په ټوله یفا کې خپره شوه او ډېرو خلکو په تښتن عیسا باندې ایمان راوړ. پتروس د زیات وخت دپاره د شمعون په نوم د څرمنو جوړونکي سره په یفا کې پاتې شو.